ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 11 بجو د آزادۍ راډیو په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د منځنۍ اسیا 5 هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټولګډونو حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډېری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هغه افغان میرمنې ستایلي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې د خپل حق لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، داسې مهال چې طالبان د دې په ټکو د جنسي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښیي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو څخه حساب کتاب غواړي. میرمن امیری د کومې غونډې یادونه نه ده کړې او نه یې د چا نومونه یاد کړي دي، خو نوموړی دا بیان وروسته له هغه ورکوي چې د افغان میرمنو یوې ډلې پرون د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې یوې ګډونوالې افغاني سیاستوالې شکرې بارکزی په خپله وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د بشري حقونو وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربان په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي. هغه هم په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات حساس پړاو ته رسیدلي. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د پیجر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیلو اچولې او ګواښ یې کړی چې د اسرائیلو د برید پر وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د دې برید په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او نږدې 3000 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ونه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون وویل په دې اړه چې د لبنان برید به په غزه کې د اوربند مذاکراتو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ولسمشرانو ته ویلي دي چې له دوی سره د همکارۍ پراختیا به د جرمني ستراتیژیک هدف وي. ښاغلی شولتس د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو ته په هغه غونډه کې چې پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جوړه شوې وه وویل چې له دې هیوادونو سره د جرمني اړیکې هیڅ کله دومره نه و نږدې شوي لکه اوس چې دي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري د نړۍ په اوسني مهم مبهم حالت کې نږدې ملګرتیا ته اړتیا لري. شولتس په منځنۍ آسیا کې د روسیې د نفوذ د کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په برلین کې د منځنۍ آسیا ولسمشرانو سره په لومړۍ سرمشریزه کې هم کتلی وو. او د افغانستان د کرکټ او د فوتسال ملي لوبډلې نن لوبې لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د 2023 کال د فوتسال د نړیوال جام په سیالیو کې په خپله دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکند د دې سیالیو کوربه دی. همداراز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د مازدیګر په 4:30 بجو له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. د خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزولمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذې او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو پر روان وضعیت خبري وشوي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته بچې د کابل په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسمبلی ته چمتو کیږي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیتونو، په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکېني د جون میاشتې د 14 مل راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو تر څنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوي چې دغه قانون ښځې لال نوي محدودیتونو سره مخ کړي دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 21مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سېشنبه د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلې پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be arena.
افغانستان باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلې وزن باید پاتې ورسیږي. باید جنسیتی اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېګو. د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکو به ولري او کنه.
That they will have future or not.
میرمن بارکزی چې د یو شمیر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیای په دې غونډه کې ګډون کړی، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنشن بې په ورځ به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
سموږ راغل. ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د مخام ل شپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د سحر ل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو صفو 0 یاويشت او 25 متره خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په لویه برخه کې دوه پروګرامونه خبريږي. دا به ستاسو پام لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام تان د څنګې او ورپسې هیله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی د خبرونو اوریدو ته راګرځوم.
تان د څنګې
د ځوانانو خبرونه درن دوستانو سلامونه می اومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنې بڼه ازادي راډیو ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبان حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له په سر کولو څخه هم منع کړي دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کیږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لري کوي. خو آیا دا خولې یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړی او کوي؟
خو د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو او ازبکو سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بد خولېګانې په سر کولې، دا تنه د منظور پښتون پرې تړاو نه لري.
دا سیال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې له په سر کولو سره جدي حساسیت ښیي، هغو ځوانانو ته چې دا خولې په سر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولې په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولې په زوره باندې په سر کېدی شي. مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کوم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نخواسته، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلی کیږي.
نن په همدې اکله خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دوامجلي واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله هغه څه دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کیږي چې سور رنګ لري او عام خلک یې د ګلمی خولۍ په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ور باندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولۍ څخه ځکه دوی منع کیږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خبرونه کې خپور شي وایي:
خبره کې د سری خولې کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی د هغه نظریې مخنیوی دی. دلته ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅیږي، نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي، یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي، لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي دي د خپل حق د غوښتو لپاره، چې دوی که چېرته مثلا چغه کړي نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري، او که وغواړي چې مزاحمت په لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کړي، نو هغه ایجادولی شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي او بیا سری خولۍ، نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نه شي او دلته چې دا موږ ته یو مزاحمت جوړ نه شي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولۍ سر کولو ته دیم نه پریدي او یو خولۍ چې هغه په خانه دوی په سر کول اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ور منحصره شوې ده، ګواکې د سی وایس دا غوډي په سر کوي او تاسو هم په سر کوي. اکثره ځوانان دي چې خوښيږي دا ډول خولېګانې په سر کړي. اولدار ته چې تاسو خپل د خولې کوم مخ په سر کړي نه دم په سر کړي او دا چې سر نه لري کیږي څومره بد تاثیر کوي؟
زه اصلا د یوې خولې هم شوقین یم او تر اوسه پورې ما یو وار یو عکس په سر کړي و، نور چې زه د دې خولې شوقین یم. بل خبره ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتی ووالي شي، نو هغه د ناهیلینم په څیر دا خبره ور اوړي، ځکه چې کله دی انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مرغه وساتل شي، زه فکر کوم هغه به دومره قیدات لاندې نه وي لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان ښځې او ماشومان او بوډاګان هر څه دا ټول دومره قیدات لاندې دي. نو دا خو ډېر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی. دلته نو خبره دلته خرابېږي، نو سړي زړه تنګېږي که هغه په خولی کی گاغه په بل سکی دا وطن امر پرګ دی چې دا وطن دې ته عزت نه لاړه دا خلک چیزی هم د خاطر ونه روان دي
هغه ځوانان چې دا خولی خوخیږي مګر اوس په افغانستان کې نسی پر سر کولای تاسو څور ته وایې
د دې په فکر کې د دې په زړه کې چې هغه کم خوځخ دی هغه دوی جاری وساتي خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نو اوس هغه خولی په دوی باندې منکیږي او دوی هغه خولی په زور باندې په سر کې ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي دلته دلیل نه ویلې کیږي کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاصه نو زه وایم چې خولی دې خیر کچیرته مطلب نه کیږي نه دې بس ری خو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغې ته دې دوام ورکړي په څه ناڅه ډول باندې او وخت به لاړ شي چې دوی چې خولی وغواړي بل څه وغواړي هغه ټول به وکړي یا دوی دې یو کار وکړي کاغذ سره خولی ده ته یو بل رنګ یو بل شی پیدا کړي ضرور نه دی چې مطلب په هغې امتداد باندې مخکې لاړ شي کله چې پوهیږي یو څوک دی یو څه نه په یو ځای کې ویره لري نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغه سې نظریه هماغه را واخله اوس مونږ ډېر عالمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریې فالوورز دي مګر بیا هم ځان نه ښیي چې زه د هغه نظریې فالوورز یم په یو بل شکل وړاندې کړي ته په یو بل شکل باندې وړاندې کړي زما خو یو دا نظریه ورته ده نو
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډېره زیاته مننه تاسو نه
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کړو هم لسری خولې څخه د ځوانانو منکول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله غني
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده په افغانستان کې د ځوانانو باندې ډیر زیات بندیز ده په دې ورځ کې حتی په دې نږدې ورځ کې حتی هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافیدل یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیاتی استفاده کیږي لکه موږ چې ورته وایي ترکستاني خولۍ سری هغه متاسفانه په افغانستان کې بزرګانو باندې شوی دي دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه ده چې دی یو لاسته راوړنه ده او بولي متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لري کړی دي ورس ورس هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي درس وایي لکه څه روښانه دي حتی سوشل میډیا کې چې دی د ډېره فاصله نیسي زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دی ته سخت ضربه ورکوي او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشیح کړی متاسفانه چې دا هم ډېر یو غټه ضربه ده ځوانانو ته خلکو ته او ټول خلک ته خفه دي که تاسو مخکې فکر کړی دوه کاله مخکې یو تې د کسانو چې د دې ملاتړ کوو ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ 99% خلک د دې نه بېرته ناراضي شوي نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي
بله د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي چې مثلا په خپل ځبه کالینې چې اغوستلای په خپل ځبه په موټر کې موسیقي نسی اوریدلای په خپل ځبه چکارته نسی تللی او تازه خبره دار چې خولې یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده خولې یو څه خوخي چې رقم خولې په سر کا اوس په دې بندیز لگاولای ځوان څومره مایوس کیږي
په متاسفانه مایوسیت خو بيخي اخر اندازې تر رسیدل ټول یو قسم رواني مرض نیولې دی په افغانستان کې نه تنها په د دې په زندگی باندې په ټولو مسایلو باندې بندیزګی د افغانستان کې او دوی سخت ځوریږي لکه مخکې چې اشاره وکړه په رواني مرضونو اخته شوي دي او داسې ډېری او داسې اساب د لاسه ورکړي دي متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دې څنګه کېږي یو خوا بېکاري بل خوا ته د دې روزګار نه وي تعلیم ورباندې بند دي نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري
که راسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي موږ تاسو د ځوانانو خپرونه ده کوم حق لري مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي نو لازم یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري
تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر فیصدي ځوانان تشکیلوي ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي او متاسفانه دغه هیڅ نه حقونه غوښته دغه د اولین حق د دې تحصیل دی متاسفانه دغه زمينه نه مساعده شوې ده د زمينه باید مساعده شي د ځوانان چې دي د سیاست نه لري دي نوي ځوانان چې کله جامعه ته راځي هغه ته باید زمينه مساعده پانتونونه ورته جوړ شي تحصیلات ورته برابر شي په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دی ورکول شوی، حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي هغه ترټل کیږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډیر یو منفی او بد اغیز په افغانستان باندې لري، او دوی هیڅ نه وه حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې مونږ تاسو ته وویل چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپل په زړه باندې جامع نشي اغوستلی، خپل ږیره نشي جوړولی، نو دا به څه رقم حق حقوق دوی ته ورکول شي؟ هغه ابتدایي چې د دې حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپل په همدغه خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کیږي؟ البته دا سری خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ زما په نظر داسې چې د دې یو سمبول ګرځېدلی دی، هغه هم د دغه مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي یو ورځ براجي. چې تاسو ګورئ چې اخواته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یو نه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځان ته چې حکومت وایي دی ډار لري، او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي. منظور ڈل دہی پلوی کئی ولی نه دا خولی تنا په پلار او بر کې استفاده شوی کده اصلا په ترکستان کې چې هغه شمال د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې په یادیږي په جوزجان، فاریاب، سرپول، مزار کې دا وخت هم استفاده کړي. اوس اصلا دا ګیلمی خولی دي، موږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دینه جوړېدل، د دینه فرشونه جوړېدل، حتی د سرخان د دغه رنگ نه استفاده کیږي. نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسی کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې موږ تاسې بدل کړو.
بله، دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي. لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، د خولیګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري، اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده ته دا بندیز لګي، خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو، تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي، یعنی سیاسي اړخ فکر کوي. دوی متاسفانه دا زموږ فرهنګي خولۍ ده، نه تنها خولۍ، همداسې موږ شمال کې همدغه رنگ په همدغه ټیکه باندې او په همدغه باف باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفک ورکوي. او دا که هر ورځ یو زمونږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه، یو تولید، یا کوم هیواد استفاده کی، یا کوم ډله استفاده کی، یا کوم اړخ استفاده کی، نو دوی په بندیز ولګي. دا په دې معنی ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي. متاسفانه
بله، تاسو خپل خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرونه خبره کې، یا دا ډول خبرونه ولري چې اوس په ځوانانو باندې سری خولې منسوي، اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای. بل اخر د افغانستان راتلونکي تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کیږي هغه خپل غږ نشي پورته کولای، بیا په تیر ځوانان؟
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی، هم دغه ځوانان چې په رسنیو کې کار کوي، هیڅ یو خبر، یو عادي خبر چې دا خولې کده هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي، ټول په ډار کې زندگی کې. آخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنگ شي وای په جنگ شي. متاسفانه او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي، جنگ نه غواړي. همداسې چې مونږ په 30 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ وو، او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېده. ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي، دوی تحصیل غواړي، دوی ته باید زمینه مسایله شي، دوی باید کار وکړي. دا کار سوګي دوی باید د سیاست نه لرې وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی ښه نه وینم که داسې کړنې نور هم دوام وکړي. نو همغه ما مخکې متل وایي چې خدای نه خواسته، خدای نه خواسته، بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو رو خپلې اولې دورې ته بیرته ورګرځي، په ښځو باندې قوی داد، په ځوانانو قوی داد، په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو که د یو ځوان په صفت د تاسو نظر له ځان سره ولرو، هدف یې څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپېژني نړیوال، دوی دا کار کوي، دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي، یعنی څه وایي چې کوي
تاسو خپل ډیر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دی د نړیوال نغواړي چې دی په رسمیت وپیژني دوی په خپل ملک یو خپل مملکت کې په خپل خلکو باندې خپل اتباعي چې دلته په دې باندې ظلم کوي نو دا څه نه کیږي چې مثلا زما یو گاونډی زما هغه جایدات یا ځمکه قبضه کړي وسی او ترشي بیا په خپل وړو باندې په کور کې ظلم کوي هغه ته زور کوي د دې چې غو باسي د کور نه هغه ته ظلم کوي دا څه معنا ورکړي اوس کله نړیوال تا پر اسمت نه پیژنی تو خو خپل خور مور متنګ ونه دا تاسو ګټه راځه خپل غو باسي او سوشل میډیا ته لاړ شي همدا څه نور جهانی رسنوي کې نشر شي دنیا ته تداو کوي چې وروره ته زما دا خبره نه منې زه دا کار کوم خو ته په چا باندې دا ظلم کوي ته په خپل ملت باندې ته خلک د ځان لری کوي خدا خو زما په نظر باندې نه ستاسو په ګټه ده نه د ملت په ګټه ده او نه تاسو خوشاله کیږي متاسفانه دوی ک مثلا وګواړي چې مثلا دوی پر اسمت پیژندل شي دوی د خپل سیاسي فشارونه دې خپل غاړې کې چې سر درد چې کوم کنټرا کې دې سر درلود دا غې د لارې دې فشار راوړي په خلکو کې دا فشار راوړي زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پیژندل نه دی لري پاتې کیږي
دغه کورونه چې دوی کوي لکه اول ځلی چې دوی لاړل اما چې په ځای باندې نور راغلل دوی لدینم ویره نه لري چې موږ بیا نسکوریږو په خپل دوه کورونه باندې
دوی کوم کسان سره یاد سی وغږیږي یاد مسره مخامخ شي شغاول زل چې دوی راغلي ورته کچو چې تاسو تعلیم ولې بند کړی دی خپل درته وای په ساته د ولسوال په ساته قومندان په ساته ته د والی تاسو ته وای چې موږ هم نه پیږو چې ولې سکو خوانځي باندې نو دا معلومه خبره چې د دې شاته کوم راز دی او د دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي نور څوک دي دوی خپل په خپل هم نه پیږي تر والی سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې د دې نه پوښتنه وکړي دوی خپل وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی نو بیا موږ چې کله ته پوښتنه کوو چې دا چا بند کړی دی او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې او دوی خپل هم چاته د والی په سطح باندې نه پیږي چې ولې تعلیم بند دی او دا کته کسان چې دوی سره په دې حکومت کې کار کوي دوی یو هم خوشاله نه دي هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی نو زما په دا د سیو منتدا سیو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه
د تاسو په یاد دي وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیاب شي افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي یو شمېر سیاسي چیرو او ځینو رسنیو د سیو تبلیغ کاوه چې طالبان خاني طالبان نه دي طالبان بدل شوی دي د انجینر لپاره به خوانځي وي د ښځو لپاره به کار وي په ځوانانو به فشار نه راوړي هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي خو یوازې طالب به راځي ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرې غږیږي په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې دوی ته تبلیغ وکړه
ټول پښیمانه دي چا چې دوی ته لابیګري کوله اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي اول کې دوی هر څه ومنل تاسو خپل په دوه تړون کې ولیدل چې دوی ویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیثو کې ورکول شوی دی برالای ویلې یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود کوم شرطونه چې د پغتړون کې په دې خل شي د پغې او د ټول دی خپل ومنل دانه دانه ومنل او بل اخر دا دی وی چې دا خو د جنگ او تاکتیک او د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ سره تور سو یعنی دا سه بازه کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړي کچالو کفری وګر رقم موږ افغانستان لاس تر وړو بل اخر موږ خپل د شریعي قانون تطبیق کوو
یعنی خپل دروغ او تم شریعي بنا
ورکې چې دا روا ده دی مثلا د خبره انداز معنا ورکې نو چې دی وای چې موږ په هر رقم بل اخره جنگ کې انده تاکتیک دی چې سړی خپل هدف ته ورسی
په اخر کې ک ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي ترغه چې حالت سمېږي لرواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي او راستر بل بندیزونه زیاتېږي چې تازه د خولې بندیز د تکړه خولې بنب سر کې ځوانانو ته څه ولرو
ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې تاسو باندې کله کورسونه مکتبونه پانتونونه هر شی باندې که خزي کنری دی دی د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې انلاین نشرات لري لاسرسي پیدا کیږي یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسي که په هر لحاظ کته هر رقم سختي دی ته وي او افغانستان به ان شاء الله خراتلونکي لري برته به ان شاء الله روخانه ژوند دي ټولو بس دا تاګور تکشته پدې کې یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس ووسی راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کې تاسو به برته پکې عمل ته اشتراک کوئ او تاسو به پکې سهمیه لري تاسو به پکې د تحصیل حق لري تاسو به د کار حق لري یعنی تاسو مو مایوسه کیږئ زما ځوانان ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ خدای به ان شاء الله مهربانه شي او روخاني براشي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
مننه تاسو نوم جنان
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږ تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.
دغه کلنه چې ده دا اولم نه ده اخرم نه ده، دا چې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې د حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانې خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي. لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منکی چې سره خولۍ بنه په سر کې یا دوی له سرونه استکیږي، په دې اکله راته خبرې وکړي. تاسو خپل دغه مسله څومره درته د ځون کې و؟
بالکل، ګوره انسان چې دا یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی. انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا ډله تپلایی یا نور، باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښیږي یا څه غوندي هغه ته باید په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه شوې، پخوا د موږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله. حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسیږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده او دا پخوانی عنعنوي منظور پښتون تمنصوبه کومه چې ده د تناد منظور پښتون پرې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي، دا هم تاریخ گواه به اوسیږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زبولم.
هغه ځوانان چې منه کیږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کیږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو، افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکو، افغانستان هم هماسې دی. که دوی هر څومره فشار پرې راولي، خو زه د افغان ځوانان نه د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هیڅ نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه وسیږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم او دوی باید هوښیار وسیږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی، نور به هم واټن ډېر سي او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډل سر خپله وخوري. ځکه وایي به تنګ راید به جنګ راید، یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه، بیا به دوی تم بیرته یو درون ځواب ورکړي. ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه، لکه زندان کې چې اوسیږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي؟ تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته ما دا وینا ده، که تاسې غواړئ حکومت وکړئ، تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري. داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسیږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په ځای چې اسلام ته خدمت کوئ، تاسې خلک له اسلام متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یې، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک برید وکړي، ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې وي چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور اور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کیږي او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسیږي او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د موږ پلرونو او د موږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
دا به دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بیا پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هیله
د ښځو لیدلوری.
سلامونه ستړي مشي، زه فریده سیالم. تاسو ته د هیلي خبرونې ته ښه راغلاست وایم. د هیلي په خبرونه کې موږ له هغه نجونو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي. دن را سره په خبرونه کې یو له دغه نجونو چې لزده کړو محرومه ده میلمانه ده. حسنه جانې، تا ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم. خبرونې ته ستړي مشي، بخیر. تم ټولګي کې وې چې طالبان راغلل؟
زه په لسم ټولګي کې وم.
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته، ښوونځي ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاري ورځ وه.
او زه نه پوهېږم چې د هفتې کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې وم، چې د ورځې لس بجې وې، چې د ما پلار په ارګ کې وه، هلته یې وظیفه درلوده، د هغه ځای نه راغلی و کور ته. او زه په مکتب کې وم، په یوه بجه به رخصتېدلم. چې کله کور ته راغلم، چې مور مې په کور کې ده، د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي، چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده؟ وایي هغه دي طالبان راغلي دي. ما وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلې؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي، طالبان راغلي، خو داسې چا جدي نه ګڼله. هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بدوغه نه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ ولاړو نه، ځکه دی اجازه یې رانه کړه. د کور نه پلار مې ویلې چې ما ته چې د فزیک مې درلوده،
تکړه وې چا سره د رقابت درلوده؟ ونځي کې څومره نمبر وي؟
په خوندې کې خو تا باندې خبرې ته رقابت ده، د سم دریم نمبر زوم. بیا ډېر ما هغه مضمونونه مې چې خوښېدل، تاریخ او جغرافیا ول ډېر مې خوښېدل، مجموع ټول مضمونونه مې خوښېدل، خو ډېر علاقه مندې مې چې وه همدغه مضمونونه، او ډېر په اسانۍ مې زده کول. استادانې مې همداسې راباندې ګرانه وي، نه پوهېږم، ډېر ښه ښه مضمونونه دغه مې ډېر خوښېدل.
هغه کورونه کې عموما مور او پلار یا نه پوهېږم دوستان خپلوان چې کله څوک ښوونځي کې وي، بیا که چپنه واغوندي یا که خبرې ډېرې کوي، ورته وایي ته داسې ښکاره لکه خبریاله شي، سپینه چپنه واغوندي، کور کې ډاکټر څوک وي، وایي ته داسې ښکاره شي ډاکټر شي یاست. هغې دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي. تا هغه وخت کې څه تصمیم درلوده چې څه به وایي آینده کې به ځانه څه جوړوي؟
ماین لهوال نه ډېر خوښېدل. د تقریبا د مکتب پنځم صف کې وم، کان څلورم صف کې وم. ما بهر وخت خپلې مور ته ویلې، دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلی د خبرنګارانو، به مې ویلې چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي، منظم ټیکی زه به یوه خبرنګاره وم. نو همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقه مندي مې وه، بخي تصرف کې به م چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصري بټول شان به دا ما کول، ډېره مې خوښ.
او ښوونځي کې یو بل کار نجونې کوي، زه نه پوهېږم چې تاسو به کړی وي که نه دغه تفریح کې. تفریح خو نه وي، خو لکه بعضې درسي ساعتونو کې پټه پټه ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل، زما په یاد دی موږ به مچوره وچه ډوډۍ وړله کور نه. نه پوهېږم چې تاسو همداسې کوم کار کولو که نه.
خو موږ چې داسې کنه د انصاف لایقانې تر اووم نمره پورې دا عادت نه وه په نجونو کې، فقط دوی کې وو چې خپل درس ووایي. که نه یوه مخته شو مثلا یوه دقه کې استاد یو 15 دقیقې به چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله، موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې ودر اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله، بیا زیتې ما وی چې ودرېږه د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه، چې یعنې داسې ورځ خو مو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به تا پورته شوه درس به تشریح کوه. زه بهیریانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشه باندې بیا زه هم داسې استاد به چې لږ ناوخته کړم ما به هماغه آمادګي د درس ونیوله، او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا 15 دقیقې 20 دقیقې به موږ به تفریح درلوده. بیا به تفریح وخت کې بیا موږ ټول انجینې یو ځای شوې قصې کاو شان به وخړل، او شاته صف چې نور بیا بس انجینې وي تمبلان یې غوډي ورکتي هم د ساتي وخت کې وي
خوندي کې د چا بیرونه راوختل تفریح کې، ځکه عموما انجینې خو بولانی وي راوختل پکوړې وي چپس او تاسې څه راوختل تفریح کې چې دی یادېږي هغه نه؟
اوه د موږ د مکتب ته نږدې یادنه کانتین و هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول. واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم تنګ شوې یم، نو همیشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه ستې به مخکې له تفریح وخت نه که نه لږ وخت به پېوته چې راغوښته دي. خو موږ ټول ټایم 15 یا 20 دقیقې وو ستې مخکې د دونه چې ولیده چې 20 دقیقې پاتې دي تفریح ته، او همدغه ګار ته به هم پیسې ورکولې چې موږ ته چپس راوړي همدا برګر راوړي چې پېټرول یو ځای وخورو. کنه دومره لوکس مکتب هم نه و چې داسې ډېر منظمې چوکیانې یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه و لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه. ډېر غریبانه مکتب هم و مګم ډېرې خوږې خوږې خاطرې، ډېر خواږه خواږه خلک کې ول، یعنی ډېرې ښې لحظې مې کتېرې.
د نقل په اړه ته وایه، عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي، چاته نقل نه ورکوي، چاته د نقل ورکولو که نه؟
همیشه انجونو د ده په اړه د مانه ډېر شکایت درلوده، او زیاتره په دې هغه کې م نه خوښېدم، دا عادت مې نه خوښېده. ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي، په اصل کې استاد به ویلي وي پلوفیل له څنګه م چې کېناستې وي تاسې نور ورسره کرجن شي، او داسې وایي لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړئ. خو ما ته درد راتله که نه، زه به ټوله شپه ناستم درس به مې ویلې، زحمت به مې ایستاد، مور خبرې مې په ځان اخیستې، د پلار به مې اخیستې، کار به مې مثلا نه کوه، ودرېږه چې درس ووایم که نه چې مخته شم. سبا ته به چې زه لاړم هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه، یا به یو کار کړی وه، یا به بل کار کړی، یا به محفل ته تللې وه، خپل سات به تېر کړی و. دلته م چې ما سوالونه ورته حل کړي وای، نو ما د دې بیا فرق ونه شه، د لایق تنبل خو بیا فرق نه. خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بعضې ته، خو بیا مې ورکوه سنفیانې داسې خو نه کېده، مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته.
او اسما جانې، دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي، یو دوه درې نجونې سره ملګري وي، هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کوي، خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي، یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو، یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو، یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي. داسې کوم ګروپ دې جوړ کړی و ځان ته، یا د چا ګروپ کې وي؟
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي، مخصوص زموږ په صنف کې په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي. اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډېر سخت ول، لسم صنف امتحان و فکر کوم بیخي ډېر سخت امتحان و، د ریاضي چې ده د لسم صنف ډېره سخته ده. بیا ما وویلې چې صحیح ده درس خو به ویلی، خو بیا هم زه داسې استرس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کوم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم. زه مې نجونو ته وویلې چې رسۍ د اول نمره دوه نمره درېیم نمره ده څلور نمره اووم نمره داسې چې وي، دغه م ټولې په یوه قطر کې کېناسته، ځکه ای ګروپ راتلم که نه بیا څنګه بي ګروپ و. بیا په ای ګروپ بي چې راتله، بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي، که څه مشکل وي یو د بل به سره حل کړو. بیا دا ګروپکونه م هم کړي دي، او بل به داسې کېده چې مثلا په غونډ مکتب کې به رقابت شوه، بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه 5 صنفه دي، لسم صنف ولتنه دي، لسم صنف د ټول مکتب کې 5 صنفه ول دي، او لسم صنف مثلا څلور دانې ول دي، د ټولو اول نمره دوه نمره درېیم نمره به یې راټولې کړلې، به د ټولو په ګروپو باندې وویشلې، بیا به امتحان ته واخیستې، بیا به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه، اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله. دغسې ګروپکونه
او اسنا جانې د یو لس کال چې خونځي ته تللې اتمن کورنۍ بم لاټر درلود خو د سي ډیره خوګه خاطره چې لکه نه کور باندې ناشته د غد نشدې دونی درې کال کېږي که مشه دی یادېږي او کله د چې یاد شي هغه ځینې شیان چاته یا چې ډیر خوږوي بیا لکه لیونیانو غندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دي خوږه خاطره د یاد ده د طالبان چراغ لل چینن به خوانځي خلاصيږي سبب خلاصيږي
د اول کې هي څو کلمې
او کله چې غوي راغل د یعنی د سیو ورځ دو ورځې یو هفته دو میاشتې یعنی چې تا هلام هله درلودل چې طالبان به خوانځي خلاص کړي زه بیرته لاړ شم عادي ژوند به وي
تاسو په کې کنه زه د مکتب سمې درسو سمې علاقه ده کنه چې څومره تاسو ته وایم تاسو به نه پیګم ما دار کړی په بشې کنه زه به تاسو وکړای شم کنه دومره ډېر مې خوښیږي چې تر دغه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دې شاید داسې وخت راشي چې لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نن دې په کور کې د شیانو مېل شوي ده درسونه تاسو بېرته یې لاسلس نه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مراته وای چې اوس خو غټه شوې څنګه به بعد معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای ان شاء الله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا دې چرته یې خېدی کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخامخ دمان ورې ده په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بي ځای کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنه کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده نکمه یې نه ما چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې نکمه یې نه پنسل اک ورته اخیستی وو هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ماته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړی ما سیم ساتلی بیا د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کېدې رخصتي دي ما صنف د ما په باکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور راته وویل چې راشه د باکس د شیرچای رنګ کړې خیرن شوې دې راوړل چې پرې مېږدم د ماشین ته درته واچوم ما وینه مورې دا پرې مېږدې دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ماسې خیرنې کړې ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي اما خیرې دې ما قبول دي د مکتب ګرد په پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نشي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدیل د کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرارم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحانونه چې څه شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلان مې د هغه کتابونه وغوښتل د آماده کې د کانکور کتابونه مې وغوښتل د بعضې نجونې شمارې چې راسره وي هغو ته مې زنګونه وکړل وایي دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ دادې د آماده کې کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خدا موز په خپل هماغه کتاب ځان سره وایم زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي اوس د روژې مخه د کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی
خیاطي مو یاده کړه د زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده درس نه سخته ده
نه هیڅ څه خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویلو ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده به همیشه به چه مکتب تلدم به مور در کالی مالی شای چه نسه گندر مور برخته بیده چه در خیطی لگ زکا و خوی کنن چه مثلا کم وقتی ضرورت که در خبلا بزن در کالی گردی ما بیلنا موریزه بیت کل خیطی زن کمانا خواهی خو کلا چه مکتبون بند شول اندسه د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما ورته کتل یا به مې چې کله مور مریضه وه یا به یې اوږه خو کېده لاس مې خوښته به ما ورته ویل چې راکه مور درزه درته ګڼم کره کره همدغسې زما خیاطي بېده کړې شکر
خیاطۍ کې یو بله یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوې خیاطي زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي یا ستنه چې تار به کې چې یو کله ګوته ورباندې سوری کړې وي نه کړې وي یا هغه نستوړی نه پوهېږم غاړې پورې نژدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا باندې ډېر داسې کارته مې کړي دي ما همداسې ماشین مې چتاوه دغه وړکې ګوتې نوک مې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی وه بېچاره کې مور مې غونډ شکولی له سره ګندلی دی خو همداسې چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي
د صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
هو یو څو دانې راسره دي بعضې واده به کوو نامزاد وي نامزاد شوې بس همدغه نه متکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درس ته پرېږدي زیاتره نجونې نامزاده شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطي که کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطي کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کې دي زه په څه خو نه شته
اوس ناجانې د ښوونځي کې چې څوک وي یا نه پوهېږم کومې نجونې چې وي اوس په کورونو ناستې دي د دې درد خو څوک نه شي درکولی خو په ټوله کې ته چې په کور کې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري عموما کېدای شي تاسې هم ولرئ ونځي کې دې پکې څه لیکل اوس چې په کور ناستی څه پکې لیکي
زه عین د مکتب په پنځم صنف کې وم چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده ډېره مې خوښېږي د خاطراتو کتابچه بیا د هر لحظه چې د ما ته د خوشحالۍ وي خوشایند وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کې رسوم نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یادداشت کوم که نه بعض خلک بیا هره لحظه یادداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږې لحظه مې د استادانو مې عین د پنځم صنف استادانې مې ودرې پکتو استاده مې وه ډېر راباندې ګرانه وه د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره دی چې راته ښکي راته نشته کړی دی او همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته
ډېر ډېر بې حده ما وایي کاشکې د هغې خاطراتو کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله مموغو ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم کنه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه را ورقه یې ما اړولی زه خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کې وایي هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هر هغه یې وایم خط لوشته یې وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بې کاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره جالب شیان دي کې زه هم ښه ما څه شته دا خبره کې کړې ده یعنې څه شته مې ویلي دي کې ډېر یعنې ښې ښې هغه کې
له دې نه علاوه دغه دوه کالو کې چې په کور کې کورنۍ کې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپله نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي تا څنګه ځان ساتلی ده
او د موږ زیاتر صنفیان همداسې دي چې بعضې بعضې شه غږېدلی یم که نه لکه مکتب په دوره کښې به بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي بې بد را تلل اوس ویلې خو مجبوره یي نو څنګه وکړو بېدلنه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مګم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه موږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایي خدای مهربانه دی واز به شي مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نوبت نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی پسه کې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم
د د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دي هغه خویندې چې یا پانتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي بیا هغه یو د خپلې همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خويندو بندارم ډیر خوږ زیات وی ساسي بندار څنګه وی کله چې خويند کینی
دا یو تا به ډیر خوږ وی دلته موږ هم داسې چې مثلا په کور کې هم د اوس کنه چې رینه زوم کنه مثلا شپه چی شي دي ټول چې سره یو ځای شو چې غږی دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړی شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بهتره شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کې چې وکړم چې رابغلارې ودرې وسم په قصه کړه یا په دوستادارو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه دغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې مې نو
اوس هیله مند یې چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانی ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو هم اورېدلې دي چې سږ کال به نوي کال کې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وګورو چې کنې دا نور کال بیا خو هم دا مخکې هم دغه اوازې ویل چې خلاصېږي به خدای پوهېږم دا کرات خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله مند یم ورته چې خلاص شي انشاءالله
او داسې څه پلان دې ذهن کې شته که چیرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې دې فکر کړې
خو خدای خدای اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بس چې خو نشته خو مجبوره یم بیا به همداسې په کور کې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدغه خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځي ونه پاتې دي هغوی ته څه وایې ځکه زیاتره یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لرې
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ نه خو په ژوند کې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړی دي چې موږ نه امتحان واخلي نو په ژوند کې دا ښکته او پورته خبرې طبعا راځي لکه په کور کې حوصله ولري تحمل ولري نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ بعضې خلکو نه خوښېږي که نه وه چې حوصله نه لرم مثلا د دې کار د وکړ حوصله نه لرم یو ورځ فقط امتحان لپاره د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصروفه کړئ بیا وګورئ ډېر ښه وي سړی مغز ډېر ارامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کړه که د کور کار وي که اشپزي وي که خیاطي وي که درس وي که هر څه وي یو ورځ هغه پخوانی هغه ته لاړ شئ سر ووهئ کتابچو ته م کتاب وتم وګورئ ډېر خوندور لاسی بیوی دست اصلا به پتنگ نشه نو جان خستتوب تما ورکوی او زر ما تسلیم بگی دا چه مثلا فامیل که یو نفر در تاوی چه درس نورشان خوزیدی بند شوال بس یه واده وکیا دست دا واسه دا نه اصلا چپ خبر بند زر باور ما کوی هو که چرا شرایط مساید وال وادم کول غم خپل کارده خو مگم دست وای ما چه لحل نگانه ورطا یا وری وگوری چه فامیل هر څه ښه وي که واده مو کړئ که مشکل نشته خو مګم دومره زر ما تسلیم کړي ما په نظر
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ
سلامونه او نیکی هیلی خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې زه څنګه یم د حسنا ګلې غټه خور حسنا زکه کور کې هم درس وایي ځانې بیکاره کړی نه دی نو په چلند کې کوم غټ توپیر نه دی راغلی خو بیا هم انسان دی دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي د حسنا ګلې حوصله ډېره کمه شوې ده زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه حسنا ښوونځي کې همیشه آرامه یو عاجزه بېخبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه نه داسې ورځ نه درغلی ځکه حسنا په خپلو کتابونو استادانو ملګرو ښوونځي ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله غواړي چې حسنا خپلو هیلو ته ورسیږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 14 15 01.